طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې لوی خوانیز او تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو تاسو ټول ستړي مرشای پام دې هله او امید يم چې جوړ بایای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی یای. یو ځل بیا پوهان آرین د طبی زده کړې د لسمې دورې نوې درس وړاندې کوم. رازی گرانو محصلینو خپل کتابونه مرا واخلی د کتاب 22مه صفحه پیدا کړی. په تیر پروگرام کې د سترګې د زیګمه دانه یا هارډیلوم همدغه موضوع را پیل شوی و. هارډیلوم دا ډیره عامه ستونزه ده چې ډیری خلک په دې ستونزه باندې اخته کیږي. دې ته سټے هم ویل کیږي. سټے STYE سټے هم ویل چې د زیګمو کومې غدې چې دي د دې التهاب ته هارډیلوم وایي. دغه غده کې التهاب پیدا شي هغه پړسیږي او بالاخره د یوې دانې په ډول بهر ته ښکاري. ډیر عام سبب یې سټریپایلوکوکس ایورس په نوم بکټریاوې دي او د دې ډولونه مو وښودل. بهرنی هارډیلوم د اکسټرنل سټې او بل انټرنل سټې. اکسټرنل یا خارجي هارډیلوم چې دی هغه د غوړو غدو التهاب څخه رامنځته کیږي، خو انټرنل د میبومین په نوم ځانګړې غدې د کوچنۍ داغې د التهاب څخه رامنځته کیږي. میبومین اراز علائم هغه هم تشریح شول. د پټۍ یا د زیګمې په څنډه کې دردناکه پینفل دانې جوړیږي. سروالی لري، پړسوب لري، د لمس پر مهال درد لري او کله کله اوه کې هم را بهیږي او ګرم احساس هم کیږي په دې ساحه کې. په درملنه باندې ما خبرې وکولې. ګورئ، یو مو کورنۍ درملنه ورته تشریح کړه چې په دې کې موږ ګرم ټوټه یا ګرم ټوکر راخلو. فرضاً درخت ټوټه راخلو، هغه ګرمو یا د اوبو په ذریعه ګرمه کړی او بیرته اوبه ترې ونې نه وای. او یا هم کولی شئ یوه ټوټه راواخلئ، پاکه ټوټه، هغه د ګرمو اوبو بخار ته ونیسئ، یا یې بخاري ته نږدې ونیسئ تر څو دغه ټوټه ګرمه شي. او د ورځې یې د دریو نه تر څلور ځله دا کار وکړئ او هر ځل پنځو نه تر لسو دقیقو پورې دغه ګرمه ټوټه پر سترګه ونیسئ. دا کورنۍ تدوی ده چې په دې سره دغه سترګه ډیره ژر بیرته رغیږي. بل به زیګمې پاکې ساته او د سترګو د مالش یا د سولیدو نه به ډډه کوئ. تر دې ځایه پورې خبرې ورباندې شوې وې. بیا ما په تیر پروګرام کې وویل چې ځینې کسان هغه ستنې د سترګې د پاسه راکوړی کړي، راځوړن کړي. ګورئ، اصلا دغه په طب کې تایید شوی نه ده چې دا ډول کار وکړئ، خو اما ځینو ځایونو کې په څېړنو کې ثابته شوې ده چې اوسپنه اف ای آیرن اوسپنه د داسې خاصیت لري چې د بکټریاو ضد تاثیر لري. یعنې کوم ځای کې چې اوسپنه وي هغوی دغسې ساحه رامنځته کوي چې په هغې کې بکټریاوې ښه وده نه شي کولی. نو تر ډیره پورې بیا توصیه داسې کیږي که چیرې تاسې ډیر په دې باوري یې چې زما سترګه د دې ستنې سره رغیږي، تاسې مکمل ستن په دې ځای کې مه راځوړن کوئ، بلکې ستن راواخلئ، په اوږدو یې ونیسئ، مخامخ سترګې ته مه نیسئ، د لاندې ساحه ورو ورو ورباندې لمس کړئ، په شپه ورځ کې درې څلور ځلې دا ورباندې لمس کوئ، بیرته ستن ګدی. خو مهمه دا ده چې پاک ستن باید وي یا د الکولو په ذریعه پاکه شي. ګورې بیا هم وایم چې په طب کې دغه د ستنې جوړن کول دا نشته دی، کورنۍ علاج دی، کورنۍ تداوی ده. خو عامه د اوسپنې په اړه ویل شوي دي چې اوسپنه دغسې ساحه یا دغسې بکګراوند رامنځته کوي چې په هغې کې بکټریاوې سمه وده نشي کولی، د بکټریاوو ضد ساحه رامنځته کیږي. تر ډیره پورې ویل کیږي که چیرې هغه اوبه چې په اوسپنیز لوښي کې جوش شي، لکه دغه چاینک کې جوش کیږي، معمولا میسي چاینکونه وي یا اوسپنیز، په دې کې وایي بکټریاوې په دې خاطر هم له منځه ځي چې دغه اوسپنه ده، او اوسپنه دغسې څه له ځانه خپروي چې هغه د بکټریاوو د پرمختګ مخه نیسي. خو هیڅکله ګورې، زما توصیه دا ده چې هیڅکله به خلکو ته دا نه توصیه کوئ چې پر سترګه باندې ستن را ځوړن کړي. اما که ډیر نه کیږي، کولی شي ستن راواخلي پاکستان هغه ساحه چې دغه دانه ورباندې ده، د دې لاندې ساحه دغه پوستکی دا پرې لمس کړي. راځو د هرډینوم لپاره، هغه که انټرنل وي که اکسټرنل وي، دواړه یوه تداوی لري. ګورئ، د هغې لپاره په درملو باندې غږیږو. فرضاً تاسو ډاکټران یې، کلینیک ته څوک ستاسې لپاره مراجعه کوي، ستاسې درملنه به څه وي؟ دوهم لیکل شوی درمل کلورم فینیکال استفاده کوو، د 1% آی آینټمنټ. دا خو آسانه خبره ده. ګورئ، آی آینټمنټ د سترګو ملهم ته وایي. 1% دغه د دې فیصدي ده، د درملو دغه اغیز دی، او کلورم فینیکال اصلا دغه درمل دی. کلورم فینیکال درمل باید استفاده کړو، او کلورم فینیکال موږ په بکټیریل کنجکټیوایټس کې هم استفاده کولی شو. خو دلته ملهم استفاده کوو، ملهم ښه تاثیر کوي، او په کنجکټیوایټس کې موږ بیا د کلورم فینیکال څاڅکی استفاده کوو. کلورم فینیکال لیکل شوی دی، یعنی کلورم فینیکال 1% ملهم په زیګمو باندې استعمالوو. ډوز یې څومره دی؟ لږ مقدار د ورځې درې ځله، سهار کې، ماسپښین کې او ماسخوتن کې، پر سترګه لږ مخل کیږي په هغه ساحه باندې چې دانه ده. او لاندې لیکل شوی یا اریترومایسین 0.5% آی آینټمنټ. اریترومایسین درمل استفاده کوو، که کلورم فینیکال نشي استفاده کولی یا وونه شارټ شوی و پیدا کیږي نه، اریترومایسین درمل هم دغه چایس دی استفاده کولی شئ، دا هم د ملهم په ډول، دا هم د ملهم په ډول. چپ طرف ته انځور وینئ، دی اریترومایسین او د کلورم فینیکال انځور پورته دی. ښه، ډوز یې څومره دی؟ ګورئ، د شپې پر وخت یو ځل د پټۍ دننه، د شپې پر مهال یو ځل استفاده کیږي، دا د زیګمې دننه خواته، بهر طرف ته نه. او بل یو درمل که التهاب ډیر وي په هغې حالت کې استفاده کیږي، هغې وخت کې دغه بل درمل هم ورسره ورکول کیږي، معمولا دا د ګولۍ په ډول وي. اموکسیسیلین او کلیوالونیټ ټابلیټس، اموکسیسیلین او کلیوالونیټ ټابلیټس چې 625 میلی ګرامه دي، دغه ګولۍ د دو درملو کمباینیشن دی، دوه ډوله درمل پکې دي. دا درمل هم موږ توصیه کولی شو. ګورئ، په هغه حالت کې چې سترګه ډیره پړسېدلې وه، سترګه ډیره خرابه شوې وه، التهاب ډیر و، په هغې حالت کې موږ همدغه درمل هم ورته ورکولی شو. کوم درمل؟ اموکسیسیلین او بل کلیوالونیټ، دا یو کمباینیشن د چپ طرف ته انځور وګورئ، د ګولۍ په ډول پیدا کیږي. ډوز یې لیکل شوی دی یوه ګولۍ درې ځله په ورځ کې ګورئ، یوه ګولۍ درې ځله په ورځ کې، یعنی د سهار لخوا یوه ګولۍ، ماسپښین یوه ګولۍ او ماښام یوه ګولۍ. د پنځو ورځو لپاره باید دغه ګولۍ استفاده شي. تقریبا پنځلس ګولۍ اچول کیږي، تقریبا همدومره کیږي. خو ډاکټر مشوره مهمه ده، یعنی په هغه حالاتو کې باید استفاده شي چې ناروغي ډیره پرمختللې وي او نفر د هر ډیلوم څخه د دې دانې څخه ډیر نه آرام وي. بل لیکل شوی دی که دانه نه وچیږي، داسې یو حالت وي چې بیخي دانه وچیږي نه، هغه ډکه پراته وي، په منځ کې زبې پراتې وي، نو اړوند ډاکټر یې سوری کوي تر څو نم ترې ووځي. ځینې وخت دانه پخه شي، التهاب هم ختم شوی وي، ستونزې ختمې شوی وي، سوروالی هم ختم شوی وي، دانه پسته شوی وي، نرمه شوی وي، فلکچویشن لري. هدف دا ده چې هغه ډکه شوی وي، اهتزاز لري کله چې یو څه ورته وروړئ. نو په دې حالت کې د سترګو ډاکټران دغه په یوې پاکې ستنې سره هغه سوری کوي تر څو د نم ترې بهار شي، ډېر ژر سترګه دې حالت ته راځي. په دې انشاءالله پوه شوی. ګورئ، درملنه یې ډېره تفصیلي تشریح شوه. د سترګې د زیږمې دانې که چیرې پیدا شوې، ګورئ ډېر دقیق فکر وکړئ، انځورونو کې تاسو ته ښکاري. موږ څه باید وکړو؟ لومړی کورنۍ تدوی ورته کوو، کورنۍ درملنه یې کورنۍ تدوی. په دې کې مو وویل چې ګرمه ټوټه استفاده کوو، تر څنګ یې زیږمې باید پاکې وساتو، د سترګې سولیدو مخنیوی وکړو چې هغه باید ونه سولو. درملو کې کلورم فینیکال ورته ورکوو که چیرې کلینیک ته راځي، او که کلورم فینیکال نه و اریترومایسین ورته ورکوو. او که چیرې التهاب ډیر و، بیا موږ دوه قسمه یو کمباین درمل دي، یعنی دوه درمل پکې ګډ دي، خو نور یو پاکټ ګولۍ راځي، یعنی د ګولۍ په ډول راځي خو دوه ډوله درمل پکې دي. لکه ایګمنټین ګولۍ هم دوه ډوله ګوري درمل لري، ایګمنټین ګولۍ دوه ډوله درمل لري. نو دا اموکسیسیلین بل کلیوالونیټ ټابلیټس دا ورته ورکوو، او درې ځلې په ورځ کې د پنځو ورځو لپاره. او که دانه بیخي وچیدله نه، پخه شوې وه خو هم په منځ کې نم زیات شوی و، هغه سوری کیږي او نم ترې بهر ته راوځي. د وقایې لارې لاندې لیکل شوي. د وقایې لارې د لسونو پاک ساتل او د سترګو نه لمس کول، دا مهمه خبره ده. وقایه په دې معنی چې زه روغ یم، د دې لپاره چې په دې ناروغۍ باندې اختانه شم څه کول پکار دي؟ زه روغ یم، څه باید وکړم چې په دې ناروغۍ باندې اختانه شم؟ لاسونه باید پاک وساتم، سترګې باید لمس نه کړم. ځینې کسان دي سترګې ته پازار ډول ګوتې وروړي. ګوره، سترګې خو ډېرې نازکې دي، سترګې ته لاس مه وروړئ په اسانۍ سره. لاسونه باید پاک تاسې وینځلې وي که چېرې اړتیا وه. بل د زاړه یا ناپاک ملهم نه استعمال. په دریمه ټولګه کې د ویډیو درسونو په دریمه ټولګه کې په دې اړه غږېدلی یو چې د درملو تاریخ، په هغې کې بیا یوه موضوع راخیستل شوې ده چې ملهم چې دی اصلا ځینې کسان هغه تاریخ ته ورته ګوري چې هغه په کوتي باندې لیکل شوی. فرضاً یو ملهم د درې کاله تاریخ لري، په کوتي باندې درې کاله تاریخ ورته لیکل شوی دی، هغه په کور کې ایښی وي، درې کاله هغه ملهم استفاده کیږي چې دا خپله نورې ستونزې پیدا کوي سره د دې چې په کوتي باندې تاریخ لیکل شوی دی. ګورئ، ولې یوې نقطې ته باید ځیر وای. ملهم چې یو وار خلاص شو، سارې خلاص شو، استفاده شو، نو بیا تر دریو میاشتو پورې وخت لري. د دریو میاشتو څخه زیات باید استعمال نه شي. له هغې وروسته درمل هغه خرابیږي، او د دې پر ځای چې ګټه راوړي دا ډول ستونزې رامنځته کوي. ځکه دلته لیکل شوی چې د زاړه یا ناپاک ملهم نه استعمالوه. دریم، د زیږمو د التهاب چې بلیفارایټس ورته وایي، هغه باید پر وخت درملنه کړو. بلیفارایټس، د زیږمو د التهاب یا بلیفارایټس په وخت درملنه کول. د بلیفارایټس درملنه ډیره مهمه ده، ګورئ، خو پر وخت باید درملنه وشي. دا چې بلیفارایټس څه ته وایي، راځئ په درویشتمه صفحه کې پیلو. اسانه درس دی، زه مطمئن یم چې تاسو به یې راسره په ډېر اسانۍ زده کوئ. د زیږمو التهاب یا بلیفارایټس، د دا نوم در سره خز دا کړی ګورې بلیفارایټس بلیفارایټس پی ایچ دا د ف عربی ف د توري سره معادل دی بلیفارایټس بلیفارایټس لیکل شوی دی د سترګې د پټیو یا زیګمو اوږدمهاله التهاب ته بلیفارایټس وایي. اوس که پورته بلیفارایټس نشئ تلفظ کولای د لاندې تلفظ څخه یې زده کړئ. بلیفارایټس مو درته په پښتو سره تلفظ کړی دی. د سترګې د پټیو یا زیګمو دغه د سترګې پټۍ یا زیګمې چې یوه پورته خواته یوه لاندې خواته ده د دې اوږدمهاله التهاب ته بلیفارایټس وایي. ځینې وخت دا التهابي شي دې ته بلیفارایټس وایي. نور لیکل شوي چې د سترګو د سوروالي خارښت او اوښکو زیاتوالي سبب ګرځي. سوروالی پیدا کیږي، خارښت پیدا کیږي، اوښکې زیاتیږي. دریمه جمله کې لیکل شوي معمولا اوږدمهاله وي او د عمر په هر پړاو کې رامنځته کیدلی شي. څه نه څه وخت نیسي درملنه یې څه نه څه وخت نیسي او د عمر په هر پړاو کې په ماشومانو کې لویانو کې په مشرانو کې هم رامنځته کیدلی شي. چپ طرف ته انځور وګورئ. تر ټولو چپ طرف ته سترګه د دې لاندې لیکل شوی دی هیلت آی روغتیا لرونکې سترګه صحتمنده سترګه دا نارمل ده. خو د دې سترګې په ښی خوا کې لیکل شوی دی بلیفارایټس. دغه سترګه بلیفارایټس لري. تاسې ګورئ پړسیدلې ده، سوروالی لري، بڼه یې خراب شوي دي، څه نه څه کاږه وږه شوي دي. ولې؟ بڼه خو په پټیو یا زیګمو کې ځای پر ځای دي. کله چې پټۍ پړسیږي ګډې وډې او تر څنګ یې پټۍ هغه د خپلې اندازې څخه غټیږي نو حتماً بڼه هم کاږه وږه کیږي. او بل همدغه زیګمې دي چې ځینې وخت هغه دغسې مواد افرازوي چې هغه د بڼه سره سریخ کړي یا زیاتې اوښکې افرازوي. نو دغه د سترګې انځور ته ډېر دقیق وګورئ. بلیفارایټس ګورئ دغه سترګه داسې پړسیدلې ده، د سترګو دغه زیګمې دا ډبلې شوې دي، د حالت ته بلیفارایټس وایي. لاندې ډولونه لیکل شوي دي. اصلا دغه علتونه دي، په دې باندې خط کش کړئ، علتونه ولیکئ. یعنی څه شی د دې سبب کیږي چې زیګمې التهابي شي؟ د دې سترګو پټۍ، ځینې ورته غولی وایي، د سترګې غولی، پورتنی پټۍ، لاندنی پټۍ، دا څه شي؟ التهابي شي. په دې اړه غږیږو. د ډولونو اصلا علتونه دي. لیکل شوی دی د میبومین غدو د افراز ناسم جریان. د میبومین په نوم غدې دي دا افرازات ترسره کوي. ځینې وعده په ناسم ډول افرازات نه ترسره کوي، بندیږي. د دې له امله هم چیا رامنځته کیدلی شي بلیفارایټس. میبومین غدې په چپ طرف ته انځور کې وګورئ. تاسې د سترګو وګورئ، په دې کې مختلف سټرکچرونه تاسو ته ښودل شوي دي. میبومین غدې یا میبومین ګلانډز په دې سترګه کې چې شین رنګ یې ورکړی دی یا شنه سترګه ده، په لاندنۍ برخه کې یوه مربع رسم شوې ده او بیا خط ترې کش شوی دی، دا غټه شوې ده. ځینې وخت تاسې دغه انځور کې وګورئ، میبومین ګلینډز دي دا خرابې شوي. دې ته بیا سټې هم وایي، سټې، ځکه هارډیلوم شو بیرته. موږ ویلي دي چې هارډیلوم دا د میبومین په نوم غدې دي هغه التهابي شي. نو که چیرې دغه بندیږي یا التهاب پکې رامنځته کیږي، د دې نه وروسته بیا زیګمې هم التهابي کیدلی شي. او په دې انځور کې میبومین په نوم غدې دا تاسې ډېرې دقیقې در سره پیژندلی شي چې په کوم ځای کې موقعیت لري. خطرې که شوی د لیکل شوي دي میبومین ګلینډز. بل پورته لاکریمل ګلینډ ګورئ، د دې اوښکې غدې څومره لږ لرې واقع دي ګورئ. دا مهمه ده چې تاسې د اوښکې غدې هغه ووینئ. د دې پورتنۍ زیګمې د دې څه نه څه پورته او شاته خواته واقع دي. دغسې ده لکه د چارمغز نیمه ټوټه لکریمل گلین او لکریمل ساک گورای چپ طرف تا یا لکریمل ڈکٹ او دا بیا لاندې پوزې ته تللی د لکریمل کانال جوړ کړی دی. د خنزور تر سره ډیر دقیق وګورئ، کومې اوښې چې جوړیږي هغه ورو ورو دې طرف ته راځي په دې لکریمل ساک کې ځای پر ځای کیږي، له دې وروسته بیا پوزې ته ورو ورو ښکته کیږي. نو یو علت یې چې زیګمه التهابي کیږي د دې میبومین په نوم غدې چې دي دغه د دې افرازات خرابیږي یا دغه غدې التهابي کیږي، هارډیلوم پیدا کیږي او له هغې وروسته بلیفارایټس پیدا کیږي. بل بکټریایي انتانات سټیپایلوکوکس ایورس بکټریایي همدغه بکټریایي انتانات چې هارډیلوم هم پیدا کوي د زیګمو التهاب هم پیدا کوي. بل د پوستکي ناروغۍ سیبوریک ډرماټایټس ځینې وخت پوستکی خراب شي، د پوستکي ناروغي وي دغه ناروغي د زیګمو په داخل طرف البته خارج طرف کې وي، بلاخره خارج نه داخل طرف ته دغه د پوستکي ناروغي سیر کوي. او یا هم داسې کیږي چې د پورته خوانه دغه پوستکی خرابیږي، دا پوستکی خو ډیر نری پوستکی دی او بلاخره ټوله زیګمه خرابه شي. د بدن تر ټولو نری پوستکی همدغه د غولي یا د زیګمې پوستکی دی. دغه پوستکی ځینې وخت د پورته خوانه چې موږ یې بهر ته وینو دغه طرف یې د سیبوریک ډرماټایټس تر اغیز لاندې راځي. دا د پوستکي ناروغي ده، موږ یې په جلدي ناروغیو کې وایو. وبه وایم چې انشاءالله دغسې درسونه پاتې دي چې د هغې په ویلو سره به تاسې په خپله داسې یو احساس کوئ چې اوس نو موږ ورسېدو. دغه د پوستکي ناروغۍ موږ وایو انشاءالله. او دا به هم ووایم چې تر ټولو سختې ناروغۍ د سترګو او د غوږونو ناروغۍ دي، خصوصا د سترګې ناروغۍ دا ډېرې سختې ناروغۍ دي. د دې پېژندنه د دې مطالعه څنه څه سخته ده. نورې عامې ناروغۍ بیا اسانې دي، لکه د کولرا، د ټي وي، د سینه بغل ناروغي، دا اسانه تشریح کیږي. خو زه بیا هم مطمئن یم چې تاسو په دې کې ښه خواري کولی شئ، ښه مطالعه پکې کولی شئ او د موضوعات درسره زده کولی شئ. بل د سترګو وچوالی ډرای آی، که چیرې سترګې ډېرې وچې وي دا هم د زیګمو د التهاب سبب کیږي، بلیفارایټس. ځکه زیګمې هغه وچې وي هغه د سترګې د ګاټې سره سولیږي، ځینې وخت ورسره سریخ کیږي او بالاخره التهابي کیږي. اراز علائم چې دي، د سترګو څنډې سوروالی، دغه څنډې ډېرې واضح سرې وي، خارښت وي او سوځېدل وي، سوځېدونکی احساس وي، اوښکې ډېرې راځي، د اوښکو بهېدل. یو نفر دا خوښوي چې همیش د سترګې پټې وساتي ځکه درد پیدا کیږي ورته. درملنه، کورنۍ پاملرنه، اول د سترګو پټۍ ورځنۍ پاکول، دغه زیګمې باید پاکې شي ځکه دا التهابي شوي دي، باید پاکې وساتو. د ګرمې او پاکې ټوټې سره باید پاکې کړو، د دې پاکول ډېر مهم دي. بله کورنۍ تدوی څه شی ده؟ ګرم کمپریس یا ورم کمپریس باید راواخلو د ورځې 2-3 ځله، هر ځل 5-10 ساعتونو پورې، لکه موږ چې په هر ډیلوم کې دغه د سترګې غولان کې چې پیدا کیږي په دې کې استفاده کوو، دغه هم استفاده کولی شو. ورم کمپریس، ګرم کمپریس یا ګرمه ټوټه راواخلو، لکه مخکې ما تشریح کړه، تاسې انځور کې وګورئ د ټوټه یې ګرمه کړې ده، یا بخار ته نیسئ د اوبو بړاس ته، یا بخاري ته نږدې کړئ، یا حتی په ګرمو اوبو سره په جوش اوبو سره لږ څه نه څه لمدا کړئ او بیا په سترګه باندې ونیسئ. دا ډېره فایده ورته کوي. د کورنۍ درملنه شوه. اوس ګرانو محصلینو د درملو په اړه غږیږو، کوم درمل دي چې موږ د بلیفارایټس ناروغ ته هغه ورکولی شو؟ ګورئ، دا ډېر مهم حالتونه دي. هغه درمل اریترومایسین دی. پتیر درس کې د هارډیلوم لپاره هغه موږ توصیه کړ اریترومایسین، دغه ملهم ورته ورکو. لیکل شوی دی ټاپیکل آنټی بایوټیک آینټمنټ، ټاپیکل سطحی استعمالیږي، آنټی بایوټیک آنټی بیوټیک دی، آینټمنټ ملهم دی. کوم اریتروماایسین 0.5% یوازې کا اریتروماایسین نوم زده کړی کفایت کوي ګورئ د نور یوازې تشریح مو ورکړی دا لیکل شوی دی په زیګما باندې لګ مقدار دی ورځې 2 تر 3 ځلې لګ مقدار ور باندې وو په ورځ کې 2 وار یا 3 وار دی 2 تر 10 ورځو پورې دغه تدوی ترسره کوو چپ طرف ته دغه انزور وینای د اریتروماایسین اپتالمیک آینټمنټ اریتروماایسین همدغه ملهم ته ویل کیږي دا درملو ته ویل کیږي افتالمیک سترګې ته وایي آینټمنټ ملهم اریتروماایسین د سترګو ملهم د دې په ذریعه دغه د ځیګمو التهاب له منځه وړلی شو په ځیګمو باندې وهل کیږي د وقایې لارې تر څو په دې ناروغۍ باندې اخته نه شو د سترګو ورځنی پاکوالی سترګې باید پاکې وساتو د لاسونو پاک ساتل مخکې له دې چې سترګې لمس شي سترګې ته باید دغسې ګوتې ور نه وړئ چې هغه مو وینځلی نه وي یعنی که لاسونه مو تازه وینځلی نه وو مخکې مو وینځلی وو مختلف شیان مو ورباندې اخیستي دي او بالاخره بیا لاسونه سترګو ته وړئ دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي د زیګمو التهاب یا بلیفارایټس په همدې ځای پای ته رسیږي اوس ګورئ شاید دې ناروغیو ته تاسې پخوا ډېر پام نه وي ډېر فکر مو نه وي له دې وروسته به داسې کیږي ګورئ چې ډېری وخت به تاسې دغه ناروغۍ وینئ په ټولنه کې مختلف کسان به په یوه ناروغي باندې اخته کیږي تاسې به پوهیږئ چې او دغه ستونزه ده دا ځای داسې شوی دی او دغه ناروغي ده او دا یې درملنه ده له دې وروسته اوس تاسې خپله د برخې ته پام کیږي شاید تاسې په تیر کې دومره دا د سترګو ناروغۍ نه وي لیدل یا د دې سره دومره نه وای مخ شوی راځي اوس حاضري واخلو نن ورځ 14مه درسي خپرونه ده د 14مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی 14مه دایره تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ ښه آداباد او سوکاله اوسئ
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره